د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه مې ومنه د لوبو په یوې بلې اونۍ کې مو هرکلی کوم تاسې له ازادي راډیو څخه د لوبو له میدانه اونیزه ورزشي خپرونه اورئ تیره او روانه اونۍ د بیلابیلو لوبو په ډګرونو کې افغان لوبغاړو لوبې کړي دي او ښې لاسته راوړنې یې درلودې دغه راز په نړیوالو لوبو کې هم ګڼې د پام وړ سیالۍ ترسره شوې دي چې تاسې ته به یې په خبرونو او رپورټونو کې وړاندې کړو د دې اونۍ په خپرونه کې به درته د کرکټ فوټبال او فوټسال له ډګرونو تاوده او مهم مسایل بیان کړو په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان او سریلانکا د راتلونکو درې ورځنیو سیالیو په ارزښت خبرې کړې دي د اونۍ د مرکې میلمه مو د افغانستان ملي لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس خان احمدزی دی زه بختیار ساحل یم د سریلانکا پر وړاندې درې ورځنیو سیالیو ته د افغان لوبډلې چمتواله
سریلانکا سره په سریلانکا کې کرکټ کول او بیا غوی ته ماتې ورکول دا یو پوره یو د موږ د کرکټ لپاره او د هر اړخ نه ډېر یو ښه او بهترینه موقعه ده
هندوستان ته په رسمي بلنه د کرکټ بورډ د عمومي رئیس سفر
د هندوستان هیواد په رسمي بلنه باندې د بی سی سی آی د آی پی ایل سیالیو ته د پلی آف او فاینل لپاره دعوت شوی یم چې په دې دوران کې به په څلورو مهمو موضوعاتو باندې خبرې وکړو د بی سی سی آی سره په دې کې به لومړی د موږ درې ورځنۍ د سوپر لیگ مسابقې پاتې دي چې په تاریخونو به خبرې وکړو
د آی پی ایل سیالیو پای او پکې د افغان لوبغاړو ښې لوبې د کرکټ بورډ له لورې د یو بل کورنۍ ټورنمنټ پیلول
ارزښت یې دا چې تاسو پام وکړئ موږ د فیفا کلاس سیالۍ لرو له اختر نه بعد نو د هغې لپاره چمتووالی په موخه باندې دغه سیالۍ کېږي تر څو وکولی شي پیاوړو لوبغاړو ته نه فرست کلاس سیالۍ ته راشي
د مرکزي آسیا د فوټبال په سیالیو کې د افغانستان د ځوانانو لوبډلې لاسته راوړنې او د سریلانکا پر وړاندې د راتلونکو درې ورځنیو سیالیو د څرنګوالي په تړاو د لوبډلې له مرستیال روزونکي رئیس خان احمدزی سره ځانګړې مرکه په خپرونه کې نور مطالب هم شته را سره پاتې شي پر د افغانستان او سریلانکا له راتلونکو سیالیو کوو د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي جون میاشتې په دویمه نیټه له سریلانکا هیواد سره د درې ورځنیو سیالیو لړۍ پیل کړي دغه سیالۍ د یاد هیواد په کوربتوب پلان شوې دي افغان لوبډله له تیرو څو ورځو راهیسې په سریلانکا کې په تمریناتي کمپ بوخته ده په دې تړاو به بشپړ رپورټ له فریدې سیال څخه واورو
ټاکل شوې چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله یو وار بیا له سریلانکا سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي افغان کرکټ بورډ ادارې دوه اونۍ وړاندې د دې سیالیو لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله هم اعلان کړه چې له عبدالرحمن رحماني پرته نور ټول هغه لوبغاړي چې په ورځنیو سیالیو کې مخکې د افغانستان استازولي کړې ده په لوبډله کې خصل شوې دي د افغان کرکټ بورډ په وینا چې لوبډله یې د می میاشتې په 24 نیټه د سریلانکا په کولمبو ښار کې خپل تمرینات پیل کړي دي یا د اداره زیاتوي چې افغان لوبغاړي به په لومړۍ ورځو کې تر ډېره د سریلانکا له هوا سره د بلتیا په موخه د تکړښت تمرینات ترسره کړي د دې سیالیو په تړاو د افغان کرکټ ملي لوبډلې مرستیال روزونکي رئیس خان احمدزی ازادي راډیو ته ویلي دي
نړیوالې لوبې دي نو ارزه خو به خامخا لري هغه به دې معنی چې موږ په راتلونکي باندې د موږ د ایشیا کپ لپاره یو پریپریشن کیږي او بیا د روان دی ورلد کپ لپاره دغسې په نړیواله سطح باندې په رینکینګ کې او بل سریلانکا ته په سریلانکا کې سریلانکا سره په سریلانکا کې کرکټ کول او بیا غوی ته ماتې ورکول دا یو پوره یو د موږ د کرکټ لپاره او د هر اړخ نه ډېر یو ښه او بهترینه موقع ده لکه د تیر ځل غوندې چې موږ دوی ته په دغه سیریز کې هم ورته موږ ماتې ورکو
په پلان کې ده چې د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه به د راتلونکي جون میاشتې په 2 نیټه ترسره شي د غرض دویمه سیالۍ به د همدې میاشتې په 4 او وروستۍ سیالۍ به د جون په 8 نیټه وي د یادولو ده چې دواړو هیوادونو د تیر کال په وروستیو کې هم د دریو ورځنیو لوبو لړۍ ترسره کړې وه چې یوه افغانستان او بله سریلانکا ګټلې وه او یوه سیالۍ د ورخت له امله بې پایلې تمامه شوې وه
په افغانستان کې تر سیاسي بدلونونو وروسته د نورو برخو ترڅنګ د افغانستان کرکټ هم زیانمن شو. لومړی د استرالیا هیواد چې له افغانستان سره له لوبو انکار وکړ او دلیل یې دا وویل چې په افغانستان کې د ښځو کرکټ او ژوند له ستونزو سره مخ دی، نو نه غواړي له افغان لوبډلې سره سیالي وکړي. که څه هم نورو هیوادونو له افغانستان سره د سیالیو کولو یا نه کولو په تړاو خپل رسمي دریځ نه دی روښانه کړی، خو له ګڼو هیوادونو سره د افغانستان پلان شوي سیالۍ لا هم نه دي ترسره شوي. هندوستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې باید روان کال افغانستان ورسره درې ورځنۍ سیالۍ چې د سوپر لیګ اړوندې ترسره کړی وای، خو لا هم پاتې دي. تازه د افغان کرکټ ادارې مشر میرویس اشرف ویلي چې د هند کرکټ ادارې په بلنه یاد هیواد ته تللی چې هلته د آی پی ایل سیالیو د لیدلو ترڅنګ له هندي بورډ سره د خپلو ځنډیدلو سیالیو نیټې معلومې کړي او په ځینو برخو کې ترې مرسته هم وغواړي. د دې رپورت تفصیل له سالم احمد صالح څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د هندستان د کرکټ بورډ ادارې په بلنه د یک شمې پر ورځ هغه هیواد ته لاړ او هلته به د هندستان د غوره لیګ یا آی پی ایل د پاتې لوبو د لیدو ترڅنګ د هند د کرکټ بورډ له مشرتابه سره پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي. ښاغلی اشرف په دې ویډیوي پیغام کې ویلي چې د هند د کرکټ بورډ له خوا ورته د آی پی ایل سیالیو د پلی آف او پای لوبي د لیدلو رسمي بلنه ورکول سوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د لوبو د لیدو ترڅنګ مهمه موخه دا ده چې له هندوستان سره د سوپر لیګ د درویو یو ورځنیو ځنډیدلو سیالیو لپاره د نیټو پر ټاکلو او ترسره کولو له خپلو سیالانو سره خبري وکړي. میرویس اشرف زیاته کړې
د هندوستان هیواد رسمي بلنه باندې د بي سي سي آی د آی پی ایل سیالیو ته پلی آف او فائنل لپاره دعوت شوی ما چې په دې دوران کې به څلورو مهمو موضوعاتو باندې خبرې وکړو. د بي بي سي سي آی سره په دې کې مړی د مژ درې ورځنۍ د سوپر لیگ مسابقې پاتې لري چې په تاریخونو به خبرې وکړو، په تخنیکی مسایلو به خبرې وکړو چې څنګه یو بل سره مرسته کوي، خصوصا دوی موږ سره څنګه مرسته کوي چې څومره ډاډ راکوي. د نن سکلونو د الف لوبډلې تګ راتګ هلته مسابقې کول یا سیریز بایلټرل سیریز باندې خبرې ورسره کول دي، او کېدای شي کوم ځلې موږ هلته یو هیواد د کوربه په صفت باندې هلته هوست کړو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف دغه ورځ د هندوستان حکومت له لوري افغان لوبغاړو ته د ویزو د نه ورکولو موضوع هم جدي وبلله او ډاډ یې څرګند کړ چې د خپل سفر پر مهال به د حل لپاره د هند د کرکټ ادارې له مشرتابه سره خبرې وکړي. د نوموړي په خبره چې دا سفر به له لاسته راوړنو ډک وي او ذکر شویو مسایلو ته به حل لارې ولټوي. باید وویل سي چې د پخواني افغان حکومت په دوران کې هندوستان کرکټ بورډ ادارې له افغان کرکټ بورډ سره په بیلابیلو برخو کې ګڼې مرستې کولې چې افغان کرکټ ادارې به د هغې هیواد په بیلابیلو لوبغالو کې خپلې نړیوالې سیالۍ ترسره کولې.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
دا ځل د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د کورنی کرکټ څنګه غواړي چې تر زرغون جام سیالۍ وروسته د میرویس نیکه په نوم د درې ورځنیو سیالیو لړۍ پیل کړي. تازه د دې سیالیو نیټې او لوبډلې هم په ډاګه کړي دي. یادې ادارې ازادي راډیو ته ویلي چې د می میاشتې 25مه نیټه به درې ورځنۍ سیالۍ پیل شي. دا سیالۍ د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ته د لوبغاړو د رسیدو لپاره خورا مهمې بلل کیږي. له امید ظهیر ملبې پوره تفصیل وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی دی چې د کورنیو سیالیو په دوام به روانه میاشت درې ورځنۍ سیالۍ هم پیل کړي. کرکټ بورډ زیاتوي چې دا سیالۍ به د می میاشتې 25مه نیټه په ننګرهار کې پیل شي. د سیالیو لپاره د می میاشتې په 23مه نیټه د ټولو 15 لوبډلو 15 کسیزه لوبډلې او احتیاطي لوبغاړي هم اعلان شول. د کورنۍ کرکټ مدیر نظیم جار عبدالرحیمزی په دې تړاو ویلي وو چې په دې درې ورځنیو سیالیو کې بعد لومړی درجه ولایتي سیالیو مخکښ لوبغاړي لوبیږي او بیا به له دې سیالیو ښه وړتیا ښودونکي لوبغاړي فرست کلاس سیالیو ته لار پیدا کوي. هغه زیاتوي
شتم دی مای له خیر سره پیل کیږي د راتون کې شمې پورز پنځه لوړل کی دی او تینا هغه سان دي ته دوی لار پیدا کړي او چوچ په گریډ 1 کې حاضرې دلو یا افغان ریکارډ خو او ځنې کنټراکټر کان هم کی دي ارزښت دې دار چې تاسو په مو کې منګو دې په پاس کلاس یې لري ول اختر نه بعد نو یې غل پر چمتوال په مخ باندې سیالي کیږي تر څو کول شپې ول لوبغاړي تنه پاس کلاس یې لري تراسي
دغه راز د خغلی جار په خبره چې یادې سیالي هم مهاله د ننګرهار په دوه لوبغاړو کې تر سره کیږي.
په ننګرهار کې په غازی امان الله خان او نجیب طارق په لوبغاړي باندې په دوړ باندې پیو وخت پیل کیږي. هر لوبډله به څلور سیالي کوي، مخکې دې چې پایلو به تلاره پیدا کړي. ټول پنځه لوبډلې د خپل منځو سره سیوی او سیالي کوي.
د ویلو دا چې دا سیالۍ د میرویس نیکه په نوم هر کال کیږي، او د سپین غر مساینګ بند امیر امو او بوست زونونو په نوم لوبډلې پکې لوبه کوي.
د ټیسټ چمپیونشپ یا اتلولۍ او سیالیو پایلوبه هم څو ورځې وروسته پیلېدونکې ده. دا ځل د دې سیالیو پایلوبه ته هندوستان له استرالیا سره لار موندلې ده. پایلوبه بیا هم په انګلستان هیواد کې ترسره کیږي. راځي چې له اکرام الله اکرام څخه په دې اکله بشپړ تفصیل واورو.
په کرکټ کې د سوداګریزو لوګونو تر پای وروسته به یو وار بیا د کرکټ نړیوالې شورا پلان شوی سیالۍ پیل شي. د دې سیالیو پایل به د ټیسټ اتلولۍ له پایلوبه وشي چې د جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په انګلستان کې دا ځل د دې سیالیو پایلوبې ته هندوستان او آسترالیا لار موندلې. دا د ټیسټ اتلولۍ دوهم پړاو دی او دې لوبو په لومړي پړاو کې هم هند پایلوبې ته لاره کړې وه او بیا یې پایلوبه نیوزیلند ته بایللې وه. د ټیسټ اتلولۍ پایلوبه به د جون میاشتې په اوومه نیټه د انګلستان د لندن ښار په او لوبغالي کې پیل شي. د استرالیا کرکټ ادارې په خبره هغه لوبغاړي چې د دې ټیسټ غړي دي لوړان د انګلستان ته تللي او هلته د یاد هیواد په کورنۍ کاونتي سیالیو کې لوبه کوي. هندي لوبغاړي بیا تر ډیره په آی پی ایل سیالیو کې بوخت وو او تر دې سیالۍ وروسته یې لوبډلې انګلستان ته خپل مهم سفر پیل کړ. یوازینی هندي لوبغاړی چې لوړان دي په انګلستان کې د ټیسټ سیالیو لپاره تمرینات کول هغه چتیشور پوجارا وو چې د دې لوبې مهم لوبغاړی ګڼل کیږي. د کرکټ نړیوالې شورا تازه د دې سیالیو نه غډون کوونکو هیوادونو لپاره پیسې هم اعلان کړي. بیا د شورا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ټیسټ اتلولۍ د نه غډونوالو هیوادونو لپاره ټول ټال 3.8 میلیونه ډالر بودیجه ځانګړي کړي چې په ټولو هیوادونو به وویشل شي. هر لوبډله چې د دې سیالیو پایلو به وګټي نو 1.6 میلیونه ډالر به د انعام په توګه ورکړل شي. دغه راز دویم مقام ګټونکي لوبډلې ته به 8 لکه ډالر ورکړل شي. همدارنګه سویلي افریقا ته به 4.5 لکه انګلستان ته 3.5 لکه سریلنکا ته به 200,000 او نیوزیلند پاکستان ویسټ انډیز او بنگلادیش ته به 1 لک امریکایي ډالر ورکړل شي. د ټیسټ امتیاز لرونکي درې هیوادونه افغانستان ایرلند او زیمبابوې لا د ټیسټ اتلولیو په سیالیو کې د ګډون چانس نه دی ترلاسه کړی. د ویلو ده چې د ټیسټ اتلولیو لپاره د 2 کالو په موده کې د نهو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې ټیسټ سیالۍ ترسره کیږي چې د زیاتو لوبو ګټونکي دوه لوبډلې په پایلوبه کې لوبیږي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د هندستان غوړه لیګ آی پی ایل سیالیو د شپږم پړاو پایلوبې ته د ګجرات ټایټنز او چنای سپر کینګز لوبډلو لار پیدا کړې ده. د دې سیالیو پایلوبه د می میاشتې په 28مه نیټه ده. دا سیالۍ به د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغاړي کې چې د هند په احمد آباد ښار کې موقعیت لري ترسره شي. د ګجرات په لوبډله کې راشد خان او نور احمد هم لوبه کوي چې تر دې دمه یې د خپلې لوبډلې په بریا کې مهمه ونډه درلوده. راشد خان په دویم نیمه پایلوبه کې چې د ممبئی پر وړاندې ترسره کړه دوه مهم لوبغاړي وسوځول. هغه په پایل کې د تلاکوارما او د لوبې په منځ کې د ټیم ډیوډ وکټې ترلاسه کړې. په دې سیالۍ کې که څه هم نور احمد وکټ ترلاسه نه کړه خو د منډو د شدت مخه ونیوله. چنای لوبډلې بیا په لومړۍ نیمه پایلوبه کې د 15 منډو په توپیر ګجرات ته ماتې ورکړې وه. په هغه سیالۍ کې د ګجرات یوازینی ښه توپ وهونکی راشد خان و چې چټکې 1.5 منډې کړې وې. د ویلو ده چې راشد خان تر دې دمه د مخکښو وکټ اخیستونکو په ډله کې دویم مقام لري او 20 لوبغاړي یې سوځولي دي. اوس د فوټسال په تړاو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په یو دوستانه سیالۍ کې لبنان ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس چې دغه سیالي د می میاشتې په 15مه نیټه د لبنان په بیروت کې ترسره شوه. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې دوه نورې دوستانه سیالۍ هم ترسره کړي. فوټبال فدراسیون وایي چې دویمه لوبه به د می په 20مه او درېیمه هغه به د همدې میاشتې په 29مه نیټه وي. د ویلو ده چې افغانستان د فوټسال په سیالیو کې هم په وروستیو 4 کلونو کی خې لاسرړونه درلودې. اوس فوټبال د درویشکرن ځوانانو ترمن د فوټبال د آسیایي سیالیو د لارموندنې په پړاو کې به افغانستان له ایران، هانګ کانګ او ازبکستان سره سیالي کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس چې د دې سیالیو د پچاچونې مراسم د تیر پنځشنبه په ورځ د ماليزیا په کوالالمپور ښار کې ترسره شوې او د افغانستان د دروش کلن ځوانانو فوټبال لوبډله به په ای ګروپ کې سیالي وکړي. دغه سیالي به راتلونکي سپتمبر میاشتې له 14 نیټې څخه د همدې میاشتې تر 12 نیټې پورې ترسره شي او د افغانستان سیالي به په ازبکستان کې کیږي. د ویلو ده چې د لارموندنې د پړاو غوره لوبډله به د قطر په کوربتوب په 2024 کال کې د آسیا د دروش کلن ځوانانو په سیالیو کې برخه واخلي. اخوا د افغانستان د شل کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا د کافا تلولیو په سیالیو کې په لومړۍ سیالي له ترکمنستان هیواد څخه وګټله او بل سیالي تاجکستان سره مساوي پای ته ورسوله. افغان لوبډلې یوازې درېمه سیالي چې له ایران هیواد سره ترسره کړه څلور د یو پر وړاندې وبایلله. افغان لوبډله به خپل وروستۍ سیالي له ازبکستان هیواد سره ترسره کړي. د خبرونه په ورستۍ برخه کې درته یو بل ځانګړې مرکه خبرو. لکه د خبرونه په پایل کې مو چې ویل دا ونه مو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له مرستيال روزونکي رئیس خان احمدي سره مرکه کړې ده. د افغانستان ملي لوبډله د درې ورځنیو سیالیو لپاره سریلانکا ته تللې او هلته دمګړې په تمریناتي کمپ بوخته ده. تاکل شوی چې افغانستان له خپل کوربه هیواد سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د دې سیالیو لړۍ د جون میاشتې په دویمه نیټه پیلېږي. بیا به د همدې میاشتې په څلورمه او اوومه نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره شي. که څه هم افغان لوبډلې نیخ په نیغه د روان کال 500 نړیوال جام ته لار موندلې ده، خو سریلانکا به په جون کې د نړیوال جام د لار موندنې په پړاو سیالیو کې برخه اخلي. یاد هیواد ویلي و چې دا سیالۍ ورته خورا ارزښتمنې دي او په وینا یې چې غواړي د نړیوال جام د لار موندنې په پړاو سیالیو کې بشپړ تیاری ولري. دا چې دا سیالۍ افغان لوبډلې ته کوم ارزښت لري او تیاری ورته څنګه روان دی په دې ځانګړې مرکه کې به یې واوري.
احمد زید صاحب کدار ته وایي چې په سریلانکا کې د ورځني تمریناتي کمپ فایل مو له څه شي کړی
دا چې دلته موږ په سریلانکا کې د تمرینات شروع کړل. تر ټولو مهمه خو دغه ځای آب و هوا ده چې دغه سره په نسبیا په خاص توګه باندې د ورځني مورې چې موږ تمرین دلته سره کړل واقعا چې هوا ډېره مختلفه ده او د افغانستان په نسبت باندې یا د دوبی په نسبت باندې دلته ډېره مختلفه ده. یعنې ګرمي ده خوب ده پکې. نو ډېر مهم چې دلته د آب و هوا سره بلد شو. بل خبره پکې ده د نورو سیریزونو په نسبت مختلفه ده چې دلته به دغه درې ورځني لوبې چې ده او د ورځې به ترسره کیږي. نو بهترینه موقع ده چې موږ دلته ځانو سره بلد کړو او تر څو د روان لوبو لپاره پوره چمتووالی ونیسو.
یوازې راشد خان او نور احمد لا هم د آی پی ایل په سیالیو کې بوخت دي. نور افغان لوبغاړي چې په نورو هیوادونو کې اوسیږي تمریناتي کمپ ته رسیدلي دي که لا هم ورته منتظر یې؟
ټول لوبغاړي دلته موجود دي. هغه د آی پی ایل لوبغاړو ته موږ موجود ورته منتظر یو تر څو هغوی ونه چې هغوی ډېر مسلسل کرکټ ترسره کړي او هغه بهترین کرکټ یې کې هلته دوی مصروف دي. دا چې هغوی مسلسل هم لګیا دي نو یو څو ورځې هغوی لپاره د آرام ته ضرورت و چې دوی بدرامو کې ان شاء الله جزر به لوبډلې سره بیا ځای شي.
د دې درې ورځنۍ سیالۍ ارزښت ستاله هم د څه شه ده؟
نړیوالې لوبې دي نو ارزښت خو به خامخا لري. هغه به دې معنی چې موږ پر تون کې باندې د موږ د شاکپ لپاره یو پریپریشن کې یو به دره باندې ورلد کپ لپاره دغه سی په نړیواله سطح باندې پر رینکینګ کې او بل سریلانکا ته په سریلانکا کې سریلانکا سره په سریلانکا کې کرکټ کول او بیا غوي ته ماته ورکول دا یو پوره یو د موږ د کرکټ لپاره د هر اړخ نه ډېر یو ښه او بهترینه موقعه ده. لکه د تیر ځل غوندې چې موږ بي په دغه سیریز کې هم مرته مونږه ماتي ورکو.
دا ځل په لوبډله کې در سره یو بل ځوان لوبغاړی یو ځای شوی عبدالرحمن رحمانی. دغه پاکستان نظر څه دی دغه لوبې تا څارلې دي له تیرو ډیرو وخت له ملي لوبډلې سره په کمپونو کې وی؟
بالکل ټول د لوبغاړو کې تاسو وګورئ په خاصه من تاسو د عبدالرحمن ذکر وک یو بهتري لوبغاړی دا د سرګن چې د زرغون جام کې د لوبې وکړلې بهترین کرکټ تر سره کړو. دا یو ډیره خبره ده چې موږ سره دغه سنوي ځوانان هم په وخت زمان سره پارو سیریز کې یو دوه ورځې یا دلته دوی په کمپ کې یا کبلو ډل کې ورته ځای ورکول کیږي. نو دا ټول هغه غستي دادونه دي چې ان شاء الله پاینده کې به یو بهترین د کمبینیشن جوړول لپاره هغه کې شي کپ یو کر روان ورکو وي چې هر یو لوبغاړي بس یو یو بیک اپ لوبغاړي شاته موجود وي تر څو دوی پوره پوره ځان ورته آماده کړي نړیوال کرکټ ته.
روان کال آسیا جام او نړیوال جام سیالۍ را روان دي. افغان لوبډلې ته د تیارۍ لپاره کومې ځانګړې برنامې لري؟ څومره لوبغاړي مو ورته تیار کړي دي؟
د روان دي آسیا جام او د نړیوال جام لپاره خو که تاسو وګورئ تر ډېر وخت نه دي موږ د افغانستان د کرکټ بورډ همدغه پلان ده او د روزونکو هم ځکه چې دواړه په آسیا کې دي نو په آسیا کې حداقل د موږ لوبډله دغسې یو کرکټو کې د تیرو جامې جهاني جام 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 بہترین ٹارگیٹ کو پارا بلکہ وقت نہ کار روان خود سری لنکا سیریز نے سمر منگا نڑی والے لوبے کو تیاری بیت پہا غزینو کی چی منگ تا معلومی گیا پا خاصا توگا منی پاکا بیٹنگ کی چی منگا سنزا دا چی منگا اکسارا ڈاٹ بال نا منگ نزیاد کی گی چی سرکا منگا پاکی منی سنگلو بانی منگا کارو کو چی منگلو غارو سنگا سلیزی در سرکی سرکم خو پارٹنشپ سرکو کی سرکم دوی یو ویننگ یعنی دی گٹلو اننگزون تر سرکی نو دا آغا شی ندی چی بدغی منی کار روان دا و سر بچنگ کی که بیا او گوری پا فیلڈنگ او فیٹنس پانده زکا چی دا غر دیری لوبی دی مسلسل لوبی بی نو فیلڈنگ دی غټی مونږ په ماته ورکولو کې دی فیلډ یو ډیر مهم رول وی او بیا تر هغه نه لومړی شرط دغه د چې ته ډیر فټ وي نه چې ته فټ وي بهترین فیلډینګ به هم تر سره کوي او بهترین کرکټ به هم تر سره کوي چې
اخیری پښتنه کوم دی ورځنۍ سیالیو په نړیوالو جامونو کې د افغان لوبډلې ریکارډ بیخي ښه نه دی. تاسو دا ځل د غوره لوبو لپاره په کومو مهمو برنامو کار کوئ چې را روان نړیوال جام کې حداقل افغان لوبډله ښه پرفارمنس وکړي؟
بالکل دغه پښتنه ده چې په نړیوال جامونو کې موږ د لوبډلې تر اوسه پورې هغه څه لوبه نه ده کړې لکه څنګه چې توقع ده. نو همدغه را روان آسیا کپ د ایشیا کپ چې ده او بیا تر هغې نه جام جهاني چې ده په دغې لپاره یو ښه تیاري سره باید موږ لڑسو دما پا فکر مانے دما پا فکر مانے نور بے دغا منگا انہا ہوئے چھے یا منگا یا نوی ہو یا دا کرکٹ سارا دمرا نا بلا دیو او یا دا کنڈیشن سارا بلا دیو سکر چیتا پا ٹیم کی دنیا ورل نمبر ون بولر وی او دا غسی خخ بیٹسمنان وی خخ لانڈران دا سارا وی خخ زوانان دا سارا خخ بیستیدہ دا زوانان دا سارا نو نور دغا اسکیوز ورتوائی او که بحانه ورتوائی دغا باید نور منگ دا سارا نکو باید یو بہترین لوبډلې سره تل منګل اړسو یو بهترین سوچ سره منګل اړسو په دغه سوچ او په هوښ سره منګل اړسو چې راکم منګل دزو نو باید دغه سیو کرکټ کو چې خلک هم دغه و چې د افغانستان ټیم یو ډېر خلو به تر سره کړل او موږ په خپل لوبغاړ باندې پوره ډاډ مڼ یو کته سې د موږ وګوري د سیزوانان دی چې هغه نه دغه توقع اوس کېدل شي مخې چې ما مثال درکته سره چې اوس د راشد غوندي یو لوبغاړ د سره په ګراوند تاسو سره چې اوس ابراهیم می تاسو سره چې د محمد نبی غوندي ایکسپیرینس هم دغه سې نجیب زدران غوندې د سره یو رحمان الله ګربز او رحمت شاه او اشمت او نور داسې لوبغاړي په بولینګ کې تاسو یو ګوري خو سپینر دی د نور راتګ چې څنګه د پای پی ایل کلوب یو ګړي دا هم یو ډېر خبره ده د موږ لپاره فضل حق فاروقي یو ګوري او داسې نور لوبغاړي نو فکر کوم باید یو کمبینیشن سره او یو ډېر مثبت سوچ سره موږ هغه کرکټ ته باید موږ لاړ شو چې تر دې نه مخکې موږ پکې خلوبې نه کړل څنګه چې تاسو ذکر وکړئ چې په نړیوالو جامونو کې نو یو بهترینه موقع ده چې هلته موږ لاړ شو او یو بهترین کرکټ او د پوره پوره د ډیرو لوبو د ګټلو کوشش وکړو.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونه ورزشی خبرونه مو هم دلته پای ته رسو. هڅه کوو چې پر راتلونکو خبرونه کې درته بیا هم د افغانستان او نړۍ د ګڼو لوبو خبرونه او جالب صحنې راټولې کړو. تر هغه مو په لاس پر
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
پستر گڑون پا غبو کنش یارا شال منجی نایا پستر گڑون پا غبو کنش یارا شال منجی نایا جب گنش چی انا
Oh, آزادی میلما. السلام علیکم، زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه تاسو ته راغلاست وایم. ملیحه نوری هغه افغان نجلۍ ده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې یو نوښت پیل کړی. هغه نوری د ملیحه اکاډمي په نوم یو ډیجیټل ښوونځی جوړ کړی چې هغه تشه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو د زده کړو په برخه کې رامنځته شوه ډکه کړي. د ازادۍ میلما په نننۍ خپرونه کې له دې افغان سره چې د راتلونکي لپاره د نجونو د تعلیم په برخه کې نور پلانونه هم لري، په تفصیل سره د هغې د راتلونکو ارمانونو په اړه خبرې کوم. له ملیحې نوري نه مې د مرکې په سر کې پوښتلې دي چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني.
سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته او تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زه ملیحه نوري یم، د ملیحې اکاډمي بنسټ ایښودونکی یم. زه په کابل کې زیږیدلی یم او خپل ابتدایي تعلیمات مې په پاکستان کې کړی او بیا ثانوي او بیرته پوهنتون مې په کابل کې ویلی ده. او بعد له دې نه چې دغه تغییرات د رژیم راغی او نجونې ونسوای کړی چې دوی مکتبو ته ولاړ سي، نو هغه وخت بیا ما تصمیم ونیوله چې دوی ته په بدیل کې یو داسې شی مونږ ایجاد کړو چې دغه خنډ چې دوی د تعلیماتو مخې ته راغلی دی د په یو نحوی مونږ جوګري وسو کړی او دوی وسي کړی خپل درسته ادامه ورکړي. نو هغې لپاره بیا ما تصمیم ونیول خپل دوستان سره چې دغه ملیحه اکاډمي مونږ جوړ کړو او دلته افغان نجونې د دوم صف نه تر دولسم پورې کولی شي چې مونږ سره درس ووایي.
د ملیحه اکادمۍ په باب یو څه نور هم راته ووایاست. د چا په مرسته جوړه شوې؟ څومره آنلاین شاګردان لرئ؟ څومره ساحه کې شاګردان لرئ؟
ملیحا اکیڈمی اول آئیڈیا دما خپل و بیا ما سره بعضی دوستان چې هغوی دما خارجي دوستان دي هغوی ما سره مرسته وکړه، یا دما تخنیکی برخه کې چې کوم همکار می ده هغه عرب ده چې دوی هغه د سرور د جوړولو په هغه کې او د پلاتفارم جوړولو کې موږ سره مرسته وکړو، او نور هغه دوستان دي چې دوی هغه فاینانشل سپورټ دی اکیڈمی ته ورکوي هغوی هم موږ سره د برنامه کې ده. او د موږ په اکیډمی کې اوس تقریبا شپږ سوه نجونې موږ سره راجستر دي.
شپږ سوه نجونې به ټولې آنلاین سبق وایي؟
دوی ټول به آنلاین سبق وایي، او د بیډیګري دوی پلاتفارم ده چې د بیډیګري له طریق به دوی خپل درسو ته ادامه ورکوي، او د دوی پروسس نمرات هم کېږي، او دوی ارتقا له یو صنف نه بل صنف ته ارتقا مومي، او کرایسي چې بیا لکه نېشنل اگزام ته یا پوهنتونو ته هم لارې پیدا کړي.
دا شاګردان اوس په افغانستان کې دننه اوسېږي که په بهر کې هم دي؟
اکثریت د افغانستان دننه شاګردان دي، خو پنځوس نجونو شاوخوا مونږه هغه نجونې لرو چې دوی په ترکیه کې میشت، او په ایران کې، او په ازبکستان کې میشت افغان نجونې دي چې دوی هلته قانوني اوراق درشان هغه سوي نه دي، نو دوی لپاره نسي کړی هلته مکتبو ته ولاړ سي، بیا هغه نجونې هم مونږ سره راجستر دي.
دا آنلاین اکاډمي په افغانستان کې دننه هم رسمي ده، یعنی ثبت شوی د طالبانو له حکومت سره؟
اول که ما اماغ افغانستان نشروع کرده با، او از اول نجله ما چی افغانستان که دنه نه وزارت معرف ما تا اجازه را که ده آنلاین تعلیمات و زکا کلا چی مکاتب بانسه بیادوی دیده پلار تاوی چی بدیل دیده پیدا که، او اماغ ده تعلیمات بدیل بخش بیادوی ویل چی هاگ مکاتب او یا هاگ ارگنایزیشنز چی ایده ورتیا لری چی آنلاین تعلیمات ورانده که دوی کرایسی چی آنلاین تعلیمات ورانده وران دکری. خو کله چې ما بیا ایده هغه واخیسته، جواز د شام می واخیسته، بیا غینا پس فکر کوم کوم څه تغیرات دننه په وزارت کې راغله، بیا دوی به ته اجازه رانه ک، نو هغه لپاره په اول کې افغانستان کې راجستر و وس راجستر نه ده. خو مونږ د شاګردانو ایدی مونږ د سی جوړ کړای چې هغه د دوی ته په خوانی سنفو د اساس نمبر په اساس ده، یعنی کله چې کوم تغیرات راځي او سره سره مکتب شروع سي بیا دغه که حکومت مونږ سره ومني بیا مونږ ایدوی هغه ټول انتقال د نمرات دغه غونډ شان اما ایدوی د اساس نمبر په مطابق وزارت معرف ته کړای سو چې بیا دوی وسی کړی او خپل درسونه کوو غواړي او تیم دوام ورکړي.
تاسو ویلې چې شاوخوا شپږ سوه نجونې اوس په دې اکاډمۍ کې زده کړې کوي له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې، که مثلا نوره تقاضا وي یا نور خلک وغواړي، نور نجونې وغواړي چې په دې ښوونځي کې درس ووایي، تاسو ظرفیت لرئ ورته؟
دقیقاً مونږه ظرفیت لرو ځکه پلاتفارم ان لیمیټډ د شاګردو گنجایش لري، خو مشکل هغه بودیجایي مشکل ده. مونږ فلحال لپاره یو خداله چې مونږ اوس پایلټ مونږه مخې ته وړو دغه شپږ سوه شاګردانو سره، او دا پایلټ د مونږ به درې میاشتو لپاره وي. بل له دې چې پایلټ د مونږه تمام سو، بیا مونږه ټارګېټ د خپل تعلیمي کال لپاره درې زره نجونو ته نیولی ده. اگر چې تقاضا زخته دی ده ځکه وام نه بعد قوند نجونې فکر کوم یو میلیون نه بعد څه ډېر کټ اپورته د سنجونی چې دوی دغه ثانوي زده کړې نه شاته پاتې دي، نو تقاضا دې ته زخت ډېر ده. خو هغه د بودیجې په اساس به مونږ نه سو کولای چې دوی ټول کور کو، خو کب د تخنیکی له لحاظه ملها اکاډمي هغه ظرفیت لري چې دا ټول انلیمیټډ شاګردان دوی خپل سرور کې راجستر کې، خو فقط مشکل هغه بودیجې مشکل ده.
یعنی عملا د نورو نجونو د ثبت او راجستر پروګرام نه لري؟
فلحال لپاره مونږ جدید الشمول منو، ځکه ما وویل چې مونږ هغه پایلټ شروع کړی، پایلټ د درې میاشتو لپاره ده، او پایلټ مونږ همدغه شپږ سوه شاګردان سره مخې ته وړو. کله چې مونږ پایلټ تمام سو، مونږ خپل دې نه یو نتیجه واخلو چې ښه نتیجه مثبت او مونږ کرای سو چې دې ته ادامه ورکړو، بیا د مونږ ټارګېټ دې تعلیمي کال ته درې زره نجونې دي چې دغه درې زره نجونې به مونږ کبر کولای سو، تر هغې ډېر به مونږ نسو کبر کولای.
پایلټ نه مقصد ستاسو دا دی چې دا یوه ازمیښتي دوره ده؟
دقیقا دا زمونږ ازمیختي دوره ده چې دا ازمیختي دوره تمام سي بیا مونږ وګورو چې هغه درې زره نور هم په همدغې کیفیت مونږ کولای سو چې هغوی سره هم دا درسي پروګرام مخې ته یوسو که نه. نو هغې نه پس بیا درې میاشتې پس چې مونږ اوس هم د مونږ یو میاشت تېر سه فبروري مارچ نه پس بیا د مونږ هغه شروع کېږي رسمي صنفونه شروع کېږي بیا هغې ته مونږ درې زره شاګردان ټارګېټ کړي دي.
تاسو مخکې د فراغت د تصدیق یا د دې ښوونځي د اسنادو د اعتبار یادونه هم وکړه، دوی ته څه ډول تاسو فراغت لیکونه ورکوئ؟
دوی دوه ډول فراغت لیکونه اخلي، یا د بی ډیګري لخوا اخلي. بی ډیګري تر دې دمخه پوهنتونونو ته یې صنفونه درلودل او د هغوی ډیګري منل سوی ډیګري ده د دنیا په سطح کې، یا هغه ډیجیټل ډیګري دوی اخلي چې هغه د همغې بی ډیګري لخوا ده چې په کوم پلاتفارم کې چې دوی درس وایي. او دوی بل ډیګري چې ده هغه بیا کوم مکتب سره چې موږ قرارداد کړی ده د هغوی لخوا دوی د نمراتو تصدیق کیږي.
اغه مکتب کوم دی چې تاسو قرارداد ورسره لرئ؟
ابکا بک ال ان سی دا چې دوی سره موږ قرارداد کړای دا او کریکولم نصاب د تعلیمي نصاب هم دا غوي دا او دا غوي نصاب موږ تطبیقو او شاګردان کړئ سي چې بیا بعد د دینه خپل ازموینه ورکړي دا غوي تصدیقات او ډیګری ترلاسه کړي.
دا ابکا بک چې تاسو یادونه وکړه د دې په باب اوریدونکو ته یو څه نور جزئیات هم ورکړئ لطفا.
دا په امریکا کې مکتب ته چې دوی سره موږ قرارداد کړای او د دوی هغه تعلیمي نصاب موږ تطبیقو، البته ترکیبي نصاب ده، یعنی ساينسي او نور مضامین به د دوی وي خو ژبه او دینی تعلیمات به د موږ لخوا دې سره ترکیب شوی ده چې هغه یو ترکیبي نصاب موږ جوړ کړی. نو هغه موږ تطبیقو په شاګردانو باندې او بعد له دې چې شاګردان امتحان خپل ورکوي او کامیابیږي نو دا مکتب بیا د دوی اسناد تصدیقوي او ډیګری دوی ته ورکوي.
دقیق راته ویلای شي چې کوم مضمونونه دي په دې آنلاین ښوونځي کې؟
ساينسي مضامین لکه فزیکس، ریاضیات، کیمیا او ترڅنګ مونږ بعضی نور سپورټینګ کلاسز لرو چې اول دغه په پایلټ کې مونږ شروع کړی ده. هغه تقویتي صنفونه دي، مونږ تقویتي صنفونه یو د ژبې صنفونه دي او بل ټیکنالوژي لیټرسي ده او دې سره ترڅنګ مونږ د کمپیوټر هغه ورکو درس ورته وړاندې کوو چې هغه بیا د ډیګري ورکوي. د ابکا بک له خوا نه ورکول کېږي. هغه کمپیوټر صنفونه دوی ټول د ډیګري کور کوي. نور مضامین چې دي نور هغه هیستوري دا شانده چې هماغه د دغوی د نصاب په اساس هغه ټول مضامین تطبیقیږي، فقط ورسره ترکیبي مضامین د مونږ پښتو ژبه د دري او دینی تعلیمات ده چې مونږ پکې ګډ کړی ده.
دینی تعلیمات یا د پښتو ژبې یا د ټکنالوژۍ او کمپیوټر درسونه چې تاسو پکې دی کې ورزیات کړی دي په اصلي اساسي نصاب باندې، دا د افغانستان د معارف د اوسنی نصاب مضامین دي؟
وو هغه د اوسنی نصاب مضامین دي، فقط کمپیوټر چې ده کمپیوټر د افغانی نصاب په اساس نه ده. هغه بی ډیګری خپله، چونکی هغه پلاتفارم چې په کوم کې دوی درس وایي هغه خپله دغه د کمپیوټر زده کړې ورکوي په اصل توګه کې. نو د مونږ شاګردان ته بیا د کمپیوټر درسونه د هغوی لخوا ورکول کېږي او تصدیق هم د هغوی لخوا کېږي. چې لږ مخکې ما یادونه وکړه چې یو دوی ډیجیټل ډیګري اخلي، هغه ډیجیټل ډیګري دوی هماغه خپل د کمپیوټر لیټرسي نه اخلي چې بی ډیګري نه اخلي.
که مثلا طالبان یو ورځ د نجونو ښوونځي پرانیزي، له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، ستاسو د دې اکاډمۍ د اسنادو په اساس به نجونې وکولی شي چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي؟ یعنی دا رسمیت لري په افغانستان کې دننه؟
یوازنی ځای کې چې دا مکتب دې اسان نه منل کېږي هغه د نن افغانستان کې ده. موږ دې ته مخکې له مخکې نه تدبیر نیولی ده چې که مکاتب خوشي سي او بیرته نجونې وسي کړی چې وام نه تر دولسم پورې خپل درسونه ته ادامه ورکړي. نو هغه لږ مخکې ما ذکر کړ چې موږ دوی آی ډي نمبر د دوی د اساس نمبر په حساب جوړ کړی ده. نو کله چې که حکومت یې موږ سره ومني او دغه تصدیق سي د حکومت لخوا د وزارت خارجه په ترو باندې، نو هغه وخت موږ کړای سو چې بیا دوی هغه نمرات او د دې پروسس وزارت معرفت مونږه د دوی د اساس نمبر په اساس مونږه وکړو او دوی ورسې کړی چې د افغانستان دننه هم خپل درسو ته ادامه ورکړي او بیا پوهنتون ته او نور اکاډمي ارګنایزیشن ته لارې دوی پیدا کړي.
یو اټکل یا تخمین تاسو سره شته چې مثلا څه وخت به له دغه شپږ سوه نه زیات نجونې تاسو وکولی شئ چې په خپل ښوونځي کې په دې ډیجیټل ښوونځي یا ملیحا اکاډمي کې ثبت او راجستر کړئ؟
د مونږ د پلان په اساس مونږ د اپریل په اول کې مونږ جدید الشمول بیرته له سره شروع کوو. د هغوی برنامه او جدید الشمول په زیرو مونږ بیرته له سره نیسو. خوب تر اپریل پورې مونږ همدغه شپږ سوه نجونو سره هغه کوو پاتې کېږو او د دوی پایلټ په حساب مخې ته وړو دوی سره.
یعنی تاسو تمه لري چې په اپریل میاشت کې به د دې هغه ازمیښتي دوره پای ته ورسیږي او اصلي اکاډمي به فعالیت پیل کړي؟
دقیقا د مون تعلیمي کال به په خیر سره د اپریل په اول کې شروع کیږي او دوی هغې جینه کولی سي چې بیا په حساب بیا د دوی هغه اکاډمي کې شروع کیږي او دوی هغې جینه بیا کولی سي چې هغه د خپل درسو ته ادامه ورکړي. او هغه اول د اپریل نه مونږ بیرته جدید الشمول په زیرو شروع کوو.
ملیحا اکاډمي د اوس لپاره ډیجیټل ښوونځی دی یا آنلاین ښوونځی دی. په راتلونکي کې داسې پلان لري چې د لوړو زده کړو برخه هم پکې ورزیاته کړي؟
انشاءالله که مونږ امکانات درلود هغې ته مونږ پلان لرو چې مونږ په آینده کې دې ته د لوړو زده کړو برخه هم اډ کړو، ځکه هغې ته هم اړتیا شته. ځکه تاسو اوسنی حالات په افغانستان کې وګورئ نو زخته دې ته ډېر زیات ضرورت شته. خو فلحال لپاره کوم پلان چې مونږ لرو هغه فقط وب نه تر دولسم صنف نجونو لپاره ده.
د دې اکاډمۍ چلول او فعالول د خو به لګښتونه هم غواړي، د دې تمویل څوک کوي او تخمینا څومره مصارف لري په کال کې یا په میاشت کې؟
مصارف مونږ د بعض انجیو لخوا پرداخت کېږي. قطر فاونډیشن ده او نور خپله یونیسف هم په دې کې په یو نحو کې لږ څه دننه ده، هغه بعضې کومک دوی هم ورسره کوي. او بل مونږ ډیجیټل آرټس د سټوډنټ هغه مونږ خرڅ کړي وو په دوبی کې، دته یو ایونت نیول سوی و چې کوم آرټس چې مونږ سټوډنټس نه د شاګردانو نه ټول کړي وو، بیا هغه آرټس مونږ هلته ډیجیټل آرټس هلته په نمایش کې کېښود او هغه هم خرڅ کړه. او د هغې هماغه کوم فن چې هغې ته راټول سوی د هغې پیسې هم دوی په تعلیمات باندې مصرف کېږي، ځکه دوی ته د اکاډمي لخوا هم انټرنیټ په وړیا توګه وړاندې کېږي او هم هغه لپټاپ یا آیپاد او یا هم موبایل چې د اکاډمي لخوا ورکول کېږي چې تر څو دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي. نو د هغې لګښت بیا مونږ د هسې تمویلو، یا ډیجیټل آرټس د شاګردان خرڅوو او یا هم کوم ارګنایزیشن چې مونږ سره کار کوي هغوی لګښت ورکوي.
اغلی نوری اوریدونکو ته دا معلومات ورکولای شي چې د هر زده کوونکي په سر باندې څومره مصرف څومره لګښت راځي؟
په مجموع کې چې کوم مصرف مونږ ته راځي هغه د کال $3,000 شاوخوا کې تخمین شوی ده، چې هغه کې بیا ایدوی هغه د انټرنیټ مصرف، د لپټاپونو مصرف او د اساتید ماش او نور هغه شیان چې یو ادارې ته اړین دي، دغه ټول چې مونږ سنجولی ده د $3,000 په شاوخوا کې راځي د کال یو تعلیمی کال لپاره. او هغه فقط همدغه شپږ سوه شاګردانو ته ده. که چیرې بیا دوی تعداد ډیریږي نو بودیجه کې بیا ډیرښت راځي.
استادان یا معلمان ښځې دي که نارینه هم پکې شته؟
د مونږ اساتید ټول فلیپینیان دي، فقط کوم اساتید چې دا د پښتو ژبې او دري او دیني تعلیمات وړاندې کوي دوی افغانان دي او دوی ښځینه اساتید دي.
ولې فلیپین؟
ځکه چې دا ابیکا بک ال سی سره چې مونږ قرارداد کړی ده دوی خپل برنامه د فلیپینیانو په ترو باندې تطبیق کوي، نو هغې لپاره اساتید د هغوی لخوا مونږ ته راکول کېږي تر څو دغه برنامه په هغه ډول چې دوی خپله یې غواړي په هغې ډول تطبیق شي.
اولین ځل د دې اکاډمۍ د جوړولو فکر څه وخت تاسو ته پیدا شو؟
زه په خپل استاد فاطمه په افغانستان کې او هغه اکیډمیک بیک گراوند ناراضم دما سره کار شاګردان سره دوامدار و. از زه پوهیږم چې په افغانستان کې یو جلۍ ته د مکتب نه لوړه نور څه نه وه. هغه یوازینی جار و چې دوی به ورته تلل او هغې ته دوی امید یې درلوده. او کله چې دا مکاتب ودرېده اول کې خو داسې څه نه ویل کېده چې ګواښي مکاتب به دوی نجونو ته دوام نه تر دولسم پورې به نه خوشې کوي. او زه په هماغه وخت کې ما په یوناما کې از ولنتیر کار کوله، نو موږ دې ته ډېر خوشبین و چې مکاتب به خوشې کېږي، ځکه دوی وعده ورکړی و چې په درېیم حمل کې به دا مکاتب خوشې کېږي. خو څنګه چې هماغه ورځ نه مکاتب بند سه، نو ما ځان سره یو چرت وخه چې هر کور کې هر جلۍ نن به څونه ناامید سوی، او که یو څوک یو افغانه دوی ته هغه د امید دریچه خوشې کولی سي او یو څه کولی سي. او چونکې چې دغه پندامیک ټول ته یو ازمایښتي دوره وه، او کرونا دوره کې زه افغانستان کې ما یو مکتب کې درس ورکوله، نو هغه دوره کې چې کله کرونا راغی او اولنۍ دوره کې خو موږ هغه آمادګي نه درلوده، خو دویم دورې ته چې کله بیا دا لاکډاون شوه هغه وخت بیا موږ د واتساپ له طریقه خپل صنفونو ته ادامه ورکوله. نو ایدې تجربه ما یو څه درلوده، فقط واتساپ کې مشکل دا و چې موږ لکه unlimited شاگرد نه سوی اډولای او یو د اوی کنټرول اول بیا څه مونتاب سخت و. نو اصل کې دغه ایدیا ما ویجینا واخیسته چې ایده تجربه ما درلوده، ما وای خا که دوی نه سیکرای چې فزیکی مکاتب تلارسی حداقل مونږ ایده په بدل دوی ته آنلاین صنفونه برابر لای سو چې دوی خپل کورو کې خپل درس و تایل ما ورکی. نو ایده هغه نظریه ټول شان لاغی جینا ما ترغله، او بیا ما په دې کار وکړه، بیا ما وای چې زه یو غټ پلیټ فارم کې دا دستي جوړ کړم چې مونږ و سکرای ام ټایم پکې مینجمنت مونږ ته اسانی، ام د شاګرد کنټرول اول مونږ ته اسانی، او هم درس دوی په صحیح توګه وایي، ځکه واتساپ کې یو مشکل ده تاسو شاګرد نه سئ کنټرولولی. خو دې صنفو کې بیا مونږ څنګه دا پروګرام کړی ده چې شاګرد تر څو چې د نننی کورس خپل پاس نه کړي سبا ته دې ته کورس نه خوشې کېږي. نو هغې لپاره هغه خپله یو داسې پښ د شاګرد ته یو فشار غوندې ده چې شاګرد باید نننی درس په خپل وایي، ځکه بیا سبا درس ته دې ته صنف نه خوشې کېږي. نو هغې لپاره په هغه لوړه کچه مونږ فکر وکړه، او بیا هم دا پلیټ فارم جوړ کړه. او باید زه دا ووایم چې دا اولنی میتاورس مکتب ده د دنیا په سطح کې، اولنی میتاورس مکتب ده، مجازي مکتب ده چې ایده په دننه چې تاسو دننه کېږي تاسو فکر کوئ چې یو مکتب کې د نسوی یی خو مجازي په توګه، یعنی مونږ هغه لاب لرو، مونږ کتابخانه دوی ته لرو چې ایپاپ لخوا دوی کوم کتابونه چې مواد درسی ده دا مونږ ایپاپ لخوا ایپاپ کې دوی ته اپلوډ کړی ده، او دوی هم هغه جینا بیا هغه کتابونه اخیستلی سي. او هغه شاګردان چې بیا مونږ سره لوړې نمرې لري یا د سوالونه یې لږ څه ډېر دي، بیا دوی ته مونږ ان اف ټي هم کریئیټ کړی ده چې دوی هغه کریډیټس ټولیږي، بیا دوی د هغې په مقابل کې کړی سي ځان ته کتابونه، ځان ته لپټاپ یا بل مواد چې درسي مواد یې ضرورت لري هغه هغې سره تبدیل کړي او ځان ته یې واخلي. نو ایډیا په کل کې دې نه پیدا شوی چې ما داسې یو تجربه درلوده مخکې.
اکثرا دا ډول فکرونه یا نوښتونه هغو خلکو ته پیدا کیږي چې یو ځلې له مکتب نه محرومیت تجربه کړی وي. تاسو د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې چیرته وئ؟ آیا له ښوونځي نه هغه وخت محرومه شوې وي؟
نه نه، هغه وخت ډېره وړه وم خو له ښوونځي نه نه ومه محرومه شوې. زه ما په پاکستان کې خپل هغه ابتدایه دروس شروع کړی و او ما دلته درس ویل. خو دغه دویم دوره کې د ما د کور دننه د ما وریرونه دي، نو هغوی ته زه هغه ځوان نه غواړم چې کوم ما خپله تجربه کړی نه وه. هغوی هم باید چې ما ته یو هغه احساس راکړي چې نه زه باید یو څه وکړم دې نجونو ته. او بل څنګه چې ما وویل د ما سره کار همدغې شاګردانو سره، ځکه زه استاد فاطمه وم او ما نجونو ته درس ورکوله، نو دغه غون شان باعث او زه خپل یو تجارب غواړم تاسو سره شریک کړم چې کله چې دغه دویمه دوره پیل سه زه معمولا چې نوي صنفو ته ځم بیا زه خپل شاګردان ته وایم چې یو ورک وباسي او دې کې خپل ویرې ولیکي. نو زه د شپږم په یو مکتب کې خصوصي مکتب کې ما درس ورکوله، زه لاړم د شپږم صنف د نجونو صنف هلته لاړم. مالې تاسو خپل ډار دې کې ولیکي، او معمولا چې څوک خپل هغه ویرې لیکي بیا زه وایم چې اوس دغه ویرې تاسو په کاغذ کې دا ورسی کثافت دانی کې واچوي ځکه تاسو هیڅ ویر نه لري. د ما په ځوان کې اول نه ورس و چې ما شاګردان ول د چې هر جلې لیکلای و چې د مونږ ویر ادا چې بل کال ته مونږ مکتب ته تلای سو کنه سو تلای. او هغه ورس یوازې نه ورس چې ما خپل شاګرد ته نه سو ویلای چې تاسو خپل ویر کثافت کې واچوي ځکه هغه ویر تنه غوې نه درلودله. هغه ویر هر یو استاد درلودله، هر یو افغان مور، یو افغان خور او یو افغان پلار درلوده. نو هغه ورځ ما وویل چې داسې نه سي چې ځوان کې زه یو چیرته دغې شي ته لا ځواب پاتې سم، ځکه چې یو عجیب غریب حس ما ته راکه. او هماغې ورځ نه ما تصمیم ونیول چې نه، زه به دوی ته یو بدیل لاره پیدا کوم، ولو که ټول نجونې زه نه سم کبر کولای، حداقل که څو هم کبر کولای سم، خدای دې وکړي شپږ سوه پنځه سوه، خدای دې وکړي زر یا یو زر یا څونه هم چې زه کړای سم. نو دغه به ما ته یو ډېر ښه حس راکوي چې حداقل دغه شی ما دوی ته وکړ، دغو نه نجونې اوس وای کړی چې خپل دروس نه شاته پاتې نه سي او دوی ادامه ورکړي. او دا په خپله خپل ذات کې یو امید ده دې نجونو ته. زه دوی په مخ کې هغه خوشحالي ګورم، د دوی مسیجز چې کوم ما ته دوی استوي هغه کې زه دوی خوشحالي ګورم. او هر یو به ما ته لکه داسې وایي چې مونږ ته دغه اکاډمي د یو امید په توګه ده، او مونږ ته دې ته د یو امید په سترګه ګورو چې په هغه دې تیارو ورځو کې مونږ یې رڼا ته راوستله. نو دا په خپله داسې یو ډېر ښه حس ده چې فکر کوم ارزښت یې لري چې سړی ورته کار وکړي.
په هغه ورځ باندې چې تاسو نجونو ته ویل چې خپل ویره پر کاغذ باندې ولیکي او بیا یې په کثافاتو کې واچوي، په هغه ورځ ستاسو ویره څه وه؟
دقیقا د مام عین شی ویره وه چې داسې ونیسي چې دا نجونې ولیکي چې مونږ بل کال ته مکتب ته تلای سو که نه سو تلای، ځکه ما وویل ما داسې فکر کوه که دوی ورق کې دا شی ولیکي بیا زه د دغې جرات نه لرم دوی ته ووایم چې خپل ویرې په کثافات کې واچوي، ځکه دا د ما خپل یو له ډېر غټو ویرو نه وه. ما خپله درس ویلی، ما خپله پانتون مې خلاص کړی غونچند، خو ما وویل دغه شی بیا زه خپل ورېرو ته نه غواړم چې هغوی شاته پاتې سي او هغوی له دغې حق نه مستفید نه سي. یا د ما هغه شاګردان چې هغوی سره زه په یو طریق نه په یو طریق نه په ارتباط کې وم، نو د ما له ټول نه غټ ویره همدا وه چې خدای ونه کړي داسې ورځ راشي چې دوی ونه سي کړی. او متاسفانه هغه ورځ راغی چې دوی منع کړه، او فکر کوم اکثریت د دوی هغه د وام صنف نه وروسته نه سي کړی چې خپل مکتب ته لاړ سي.
د داسې یوې ورځې اټکل کولای شي یا هیله لري چې ملیحه اکاډمي تاسو په افغانستان کې دننه ډیجیټل نه بلکې عملا په صنفونو په د یو ښوونځي په ماحول کې پرانیزئ؟
دا د ما یو له خوبونو څخه ده چې زه کوس نه که هر یو ورځې زه غواړم د افغانستان په هر کور کې مکتب اوسیږي. افغانستان هر کور کې ذاتي دا ډار نه وي، دا ویره نه وي که مکتب بند سه، که فزیکي مکتب نشته، د مونږ نجونې ذاتي مکتب نه دي شان نه شاته پات کیږي. ځکه په دې برخه کې ما هغه خپل تحقیقات هم کړی، کار مې هم کړی ده. زه پوهېږم چې دا بیرته څونه دوی هغه رواني صحت باندې څونه تاثیر کړی ده، او دا د نجونو هغه د early age marriage هغه څونه کچه لوړه کړې ده چې په کم عمر کې اوس ودونه ډېر سخته ډېر زیات کېږي. نو دغه غون شاینی دی باعث کېږي چې زه دغه اکاډمي باید په فزیکي توګه هم هغه ورځ چې امکانات یې وه په افغانستان دننه کې ټول هغه افغانانو ته ایجاد کړم، او ملیحه اکاډمي د ټول افغانانو هغه مشترک کور اوسېږي چې هلته ذاتي هر څوک اوسې کړی خپل خوبونه سره تعقیب کړي. او زه یو شی بل غواړم علاوه کړم، دا ځکه اکاډمي ده چې دې سره باوجود د دې چې مونږ دوی ته هغه آموزشي خدمات وړاندې کوو، مونږ دوی ته بعضې تقویتي صنفونه لرو لکه نرسنګ ده، لکه لږ مخکې چې ما یاد که کمپیوټر لیټریسي ده، آشپزي صنفونه دي چې کله چې یو شاګرد مونږ سره مکتب خلاصوي حداقل هغه یو څوک واوسیږي چې که هر حالت په هغې باندې راځي هغه په خپل ځان باندې د متکي اوسیږي، او د هغې یو مهارت زده یي چې وروسته له دې چې مکتب خلاصیږي دا ځان په وسې کړی چې یو شی جوړ کړي. نو د ما ټول هغه فوکس په دې ده چې هغه نجونې دلته وروزول سي چې سبا ورځ که مکتب بندېږي که پوهنتون بندېږي دوی سره د څنګه کولو ویره نه وي، دوی وسې کړی یو ځان ته متقي اشخاص جامعې ته او بالاخره دنیا ته مونږ یې وړاندې کړو.
د مرکې په پای کې د طالبانو د حکومت له چارواکو نه څه غواړئ؟
فکر کوم دا خبرې ماس بلار مرکه کې کړای دا چې یو څوک راځي او ځان ته د حکومت دعوه کوي، نو حکومت خپله د هغې شي په معنا ده چې د دوی د چارچوکات څخه باید خلکو ته خدمات رایسي او تعلیمي حق تعلیمات د هر انسان هغه اولنی حقوقو څخه ده. دغه حق باید د دوی څخه وانخیستل سي. او نننی چارواکي که یو څه ته متوجه سوی او فکر کوم اکثریت متوجه دي، خو نه پیګم والی کار پکې نه کوي چې دغه د نجونو د مکتب بندول یا د تعلیمي مؤسساتو بندول او د دوی د کار د مخنیوي د پخپل د خلکو او د حکومت په منځ کې ډېر لوی واټن رامنځته کړی ده. او دوی که غواړي چې دغه واټن له منځه لاړ سي، باید دوی نجونو ته د هغې د تعلیم حق او د کار حق دا ورته ورکړي. دا زما پوښتنه ده.
ملیح نوری، له تاسو ډېره مننه چې د ازادۍ میلمه پروګرام کې د ګډون بلنه مو منله.
د پزیر زیر چې درتا ګورم بابو لال چرنا کار تمیوانی او د پزیر زیر چې درتا ګورم بابو لال چرنا کار کومیوانی ما پکې مخې د یار لیدلې دن بابو لال چرنا کار کومیوانی او په ما یې ګرانه پالو را ټک شل خل بابو لال چرنا
ಚರ್ಮಕಾರ ಕುಮಿವಾನಿ ಉಪಮಯನ ಕಾಲೇ ಪಲೌರಾ